له آزادۍ رادیو اوري لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي وایي په زابل ولایت کې د یرغمل شویو ملکیانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. نور موضوعات او د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې افغان چارواکي وایي چې په زابل کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ د جګړې اوږدوالی ژوند تریخ کړی دی. او فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی. د خبرونو تفصیل: پرون په برلین کې د یو شته هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل د ماموریت د 2014 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانگزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپل لیونډې ته په 2014 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غځول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دی. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروې، ګرجستان، هنګري، فنلند او یو شمیر نور هیوادونه برخه لري. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان په کښې ساتل کېږي ورغلي، لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشي پیل کړي دي. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت د اجرا ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادۍ راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوې او د یرغمل شویو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په دریو ناارامه ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځمکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جرم ولسوالۍ په جګړې کې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دی وایي چې په دغه جګړه کې له 30 زیات بهرني وسلوال وژل سوي. دی وایي چې د حکومت د لور څخه هم د 45 په شاوخوا کې کسان مړه او ټپیان سوي دي. ښاغلي بیدار زیاته کړه تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پلي افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اونۍ تر پایه پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. د کندوز د دشارچی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اوږدو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د دغې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو آزادۍ راډیو ته وویل چې د دشت ارچي جګړې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو د تګ راتګ لارې هم بندې کړي دي. دوی وایي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله د دې ولسوالۍ بازار هم د خلکو پر مخ تړل سوی دی. د کندوز امنیه قمندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي او زیاتوي چې دا ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. هغه په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د سر او مال د زیان رسولو او وشتلو خبرونه رد کړه. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني او 68 پوله، یو یورو 80 افغاني او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 60 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 402 افغاني. بیا هم شرحالست، بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د یو څلورو مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. د بلجیم یوې فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 26 نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 15 نور کسان چې نیول سوي وو تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشي سوي دي. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 26 سهار وختي نیول سوي وو هم دوه کسان خوشي سوي دي. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر د بریدونو د ګواښ خبرداری ته هم دوی حماسي په لوړه سطحه ګوري. خو نوموړي وویل د نومبر له 15 نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سو بریدونو کې 130 کسان وژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی و. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوو هغوی ته ورته والی لري. د چارواکو په وینا د انتحاري واسکټ چې د چاودلو وسیله نه لري د پاریس د جنوب په چاتلون مد روژ سیمه کې پرون د ښار د پاکولو یو کارکوونکي په کثافاتو کې وموند. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د فرانسې د پولیسو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي له لابراتوري معاینې وروسته معلومه سوه چې په دې انتحاري واسکټ کې ایښودل سوي چاودونکي مواد همغو مواد ته ورته وو چې د پاریس په حملو کې کارول سوي وو. څېړونکو ته نږدې سرچینو ویلي چې د واسکټ همدارس د پاریس په حملو کې کارول سو واسکټونو ته ورته ترتیبات هم درلودل. دا سرچینې د سبسو ټلیفوني محاورو په حواله وایي چې د پاریس د حملو په مشکوک تنظیمونکو کې صلاح عبدالسلام موقعیت هم د حملو په شپه په همدې ځای کې تثبیت شوی وو. خو رویټرز خبري اجانس د ویبلي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی د عبدالسلام او د انتحاري واسکټ ترمنځ د اړیکې په اړه خبرې کول له وخته مخکې دی. عبدالسلام چې مشر ورور د پاریس په حملو کې ځان والوزوه د فرانسې او بلجیمي چارواکو د پلټنې د عملیاتو اصلي محور دی. او په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې له حملو وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نورو حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې ورستوي حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په مزاینو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډېر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوی چې په تیره د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او مزاینو کې له خپل ځان سره ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو پای
سمغه غل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په زابل کې د هزاره قوم د یرغمل شویو افغانانو د خلاصون لپاره د چارواکو څرګندونو نوی هیله رامنځته کړي.
او همدارنګه د زابل نور قومي مشران ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دو زه پیدا کو او دوی را خوشی کو.
د ناتو یویشتو غړو هیوادونو د افغانستان په شمال کې د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام له دوام سره موافقه کړې. د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دوی زیانمن کیږي. په نورو موضوعاتو کې طالبانو له هلمند وروسته په فرا کې د بندو ښوونځیو له پرانیستو سره موافقه کړې. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو میرمنو پر ستونزه خبرې کړې چې ولورې میندې پلرونه اخلي خو ستونزې دوی ګالي.
کله چې واده شوې نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځان جوړې ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دی وږی او زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه.
نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی موضوع ته. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د زابل د والي ویاند آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبه په ورځ په دې ځای کې د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي، بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ دا کسان یرغمل شوي وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بل خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. د سرچینی کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونې او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
بیرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ییز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک و څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لویې لارې به خوندي کړي څو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د زابل ولایت چارواکي وایي د یرغمل شویو هزاره ملکي افغانانو د خلاصون لپاره دوی د دوی هڅې چټکې شوې دي او اوس دوی یو څه هیلمن شوي هم دي، ځکه چې قومي مشران منځګړتوب کوي چې دا ملکي وګړي له زیان پرته د یرغمل نیونکو له منګولو راخوشي کړي. یرغمل نیونه او هغه هم پر قومي بنسټ، آیا په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ؟ بل شکه چې دا یو منفي او ډیره زړه بوګنونکې او د هیواد د ملي ګټو سره په خلاف کې عمل دی. مګر غواړو په دې اړه ستاسو په نظر هم پوښو. که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. دوی شکایت کوي چې د دې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ درنه مالی زیانونه هم اوښتي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د دشتیارچی له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې یو میاشت کېږي په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي. د دشتچرچی ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران او سپینږرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرښه ده. همدارنګه یو میاشت کېږي ټول ښار تړلی دی او د خلکو له مالونو ډک دوکانونه د جګړې په منځ کې پاتې دي. همدارنګه خلک تګ راتګ نشي کولای چې له خپلو دوکانونو څخه مالونه وباسي او یو شمیر دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي دي.
کور راڅخه اور ورته واچوئ صاحب، په دې کور کې دوی وانه چوئ سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته دا موقع پیدا نه کړله. هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی، د دغو دغه شتمني چې په ښار کې قید دغو دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي د دې ښار نه.
به مردم فرصت داده شوه که مالایی که در دکانشان سبب نفقه روزگارشان میشه، این مالای خود از دکانا بکشن. استعمال سلاحی که
دولت خلقو ته باید وخت ورکړي څو خپل مالونه له دکانونو څخه وباسي، څو د خلکو مالونه او سرمایه په دکانونو کې د اور لمبه نشي، ځکه خلک له همدې دکانداری څخه حلاله روزي موندي. بل دا چې کلي په توپونو باندې ویشتل کیږي، روغتون ټول زموږ له ټپیانو څخه ډک شوی دی. دوی زیاتوي چې د جګړې ډګر د دشتچرچی ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته اړوند نږدې سیمې دي، خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو باندې پر کلیوالو سیمو بریدونه کوي. له دوی څخه یو بل تن بیا داسې وایي:
ای دولت کې میګه چې ما ماشینې مخالفینه سکه دادیم خطن غلط است.
دولت وایي چې موږ طالبان پر شا تنبولی دي. دا ټول پروپاګاندا دی. د ښار چوک څخه یو لیشت هم پر مخ نه دی تللی. دولت هسې تبلیغات کوي. زه ستاسو ضمانت کوم، له ما سره ولاړ شئ، په خپله یې وګورئ. دا خلک وایي دولت باید دوی ته وخت ورکړي څو خپل مالونه د دې ولسوالۍ له ښار څخه وباسي. بلې خواته د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې دولتي ځواکونو په دشتچرچی ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی او دغه تصفیهي عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې نوموړي ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي. جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړې کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
عملیات سریتر روان است به نام طوفان ده. این عملیاتی است که تمام نقاط وقت پاکسازی شود.
زموږ عملیات په ډېر چټکۍ سره روان دي څو د دشتچرچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، څو بیا ځلې د هېواد دښمنان د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قمندان زیاته کړه هڅه کوي څو یوه لاره پیدا کړي چې خلک وکولی شي خپل مالونه د بازار له دوکانونو څخه وباسي، خو تصفیوي عملیات به دوام ولري. کندوز د هېواد یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي. د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په وینا چې اوس مهال د دې ولایت د ښار شاوخوا سیمو کې، همدارنګه د دې ولایت د شپږو ولسوالیو په یو زیات شمېر کلو او بانډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او وخت ناوخت د دولتي ځواکونو پر امنیتي پوستو او سنګرونو باندې بریدونه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته یې تېره ورځ پرانیستي دي. له دې مخکې له هلمند ولایت څخه هم د قومي مشرانو په منځګړتوب د یو شمېر ښوونځیو چې تازه تړل شوي وو د پرانیستل کېدو خبرونه رارسېدلي وو. په فراه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې چې پر دې ښوونځیو به کار نه لري. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
دو 250 ښوونځي چې کابو 13,000 ښځینه او نارینه په کې لوست کوه او په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې تړل شوي وه بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پشت کو شیبه کو پشترود او نادری ولسوالیو کې وایي چې تېر ورځ پرانیستل شوه.
په مجموع کې 250 باب و مکاتب چې په څلورو ولسوالیو کې د فراه مرکز یعنې شاوخوا سیمو وه ټول تر تعدید لاندې وه، ځینې بند سوه، ځینې تر دغه دمه خلاص وه خو ګواښ وه. خوشبختانه چې نن موږ ته راپور ورسېدی د مکاتبې دخوا دا مکاتب یعنې خلاص وه.
د پوهنې رئیس فاروقي په دې برخه کې د دیني عالمانو او مشرانو هر اړخیزه همکاري ستاینه کوي.
ستر همکاري چې موږ سره وکړه هغه علما و زه د ټولو څخه مننه کوم، د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه، ټول همکاري وکړه.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدري هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس بابه ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسوالو مخالفانو د علماو او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور په ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم با جوانانو با متنفذین علما
موږ په غیر مستقیم ډول د علما او ځوانانو له لارې هڅې کړي او دوی مهڅولي تر څو ښوونځي بیرته پرانیستي. خوشبختانه نن موږ ښوونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړۍ ورځ وه. په فراه ولایت کې ټوټل 320 بابه ښوونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې یو اتیا ښوونځي تړل شوي وو چې 250 ښوونځیو د بیرته پرانیستېدو سره اوس هم 90 نور ښوونځي تړلي پاتې دي. همداشان دولت وسوال مخالفان د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور په ښوونځیو غرض نه لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شی باز موږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. په برلین کې د یوې شتو هغو هیوادونو دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې د ناټو په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي، خپل دا ماموریت تر 2014 کاله تمدید کړ. له غونډې وروسته د جرمني او افغانستان د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د دوی د څرګندونو تفصیل اجمل اند اوروي.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا ووندر لین ویل په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه اخیستونکي هیوادونه سلا شول چې په 2014 میلادي کال کې به هم دې ماموریت ته دوام ورکړي. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمنی د دفاع وزیر لین زیاته کړه
وی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو.
دا یو ډیره ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2014 میلادي کال
کې
د جرمنی د دفاع وزیر په وینا د دې معنا دا ده چې موږ غواړو هغه پرمختګ چې لا دمخه مو کړی وساتو او همدارنګه مخکې د نورو ګامونو د ستو اسانتیا برابر کړو. بل خو د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزی چې په دې کانفرنس کې برخه لرله خبر اعلان وتول په افغانستان کې ورستوي په خو یو ځل بیا د نړیوال همکارۍ د دوام اړتیا جبه تکړه. خپل ستانکزی وايي ورستوي په خو مناسبتونو وخو دا چې د ترهګرۍ نوې بڼې سره مبارزه پراخه نړیوال همکاري غواړي. زه فکر کوم چې افغانستان د ډېری مودې راهیسې کړیږي. لا هم دې کابل زپدی باور يم چې همکاري او په افغانستان کې ثبات په سیمه کې د پراخه ثبات سبب کیدای شي. همدارنګه بل افغانستان څخه د مخزونو د تیښتې مخاوني ول شي او د کډوالۍ ستونزه برا کم شي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل په دې خبري غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. نو مولي د تیر وړې جګړو ته په اشاره ویل دا ډېر سخت جګړې وي او ما پکې د افغان ځواکونو پرمختګ
ولی.
جنرال کیمبل وایي دوی ډیر مقاومت درلود خو دا د جرمني او د روزنې، مشورې او ملاتړ په ماموریت کې د نورو برخه اخیستونکو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له دوامدار ملاتړ پرته ممکن نه ده. زه فکر کوم نننۍ غونډه او هغه ژمنتیا چې ما د میز چاپیره ولیده د افغانستان د ملي والی حکومت، د افغانستان خلکو او د افغانستان ځواکونو ته قوي پیغام استوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو ته هم یو پیغام دی چې نړیوال ائتلاف د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او دوی باید وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې په پروسه کې شامل
شي.
په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت برخه ده په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار متمرکز دي. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروی، ګرجستان، هنګری، فنلند او یو شمېر نور هیوادونه برخه لري. ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې د افغانستان په نورو زونونو کې هم ورته د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریتونه پر مخ بیایي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.
په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان ادعا کوي چې د انتخاباتي نظام د سمون پر سر یو ستر جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق په خاطر هر راز ځنډ به د افغانستان سیاسي نظام له سوال سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالان وایي چې حکومت نه غواړي د غوراوي کمیټې کار پیل کړي او هغه هڅې هم چې د دې کمیټې د کار د پیل په خاطر کیږي د سیاستونو قرباني شوي دي. د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې خپل څو خواخوږي د مدني فعالانو په نوم د غوراوي کمیټې ته دننه کړي او همدا دلیل د کمیټې د کار د ځنډ لامل شوی دی. ښاغلي رفیع د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول هڅې ناوړه عواقب لري او مسؤلیت یې هم ټول افغان حکومت ته راجع کیږي.
دی
وایي حکومت یوه بله ډله د مدني فعالانو په نوم د مدني ټولنو په وړاندې جوړه کړې ده او د مدني فعالانو سره یو بل ډول سیاست غوره کړی. له بده مرغه په دې توګه د مدني فعالانو په وړاندې د حکومت له لوري یو غټ سیاسي جنجال د جوړېدو په حال کې دی. د غوراوي کمیټه دنده لري چې د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران غوره او د تایید لپاره یې حکومت ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ جمهوري ریاست اعلان وکړ چې که د غوراوي کمیټې ته د یو مدني فعال د معرفي کېدو په سر د مدني ټولنو ترمنځ ستونزه حل شي یا د کمیټه به ډیر ژر په کار پیل وکړي. وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلینو او مدني فعالانو دا ډول څرګندونې یوه پلمه وبلله او زیاته یې کړه چې حکومت غواړي په دې ډول سره د غوراوي کمیټې کارونه وځنډوي او خپل خواخوږي پکې ځای کړي. خو له دې ټولو سره جمهوري ریاست وایي د غوراوي کمیټې کار ځکه ځنډیدلی چې مدني ټولنې ورته د خپل استازي د معرفي کېدو په سر سله شوي نه دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ستونزه دلته ده چې قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړو. هغه د نظر اختلافونه چې د مدني ټولنو ترمنځ جوړ شوي د دې کمیټې د کار پیل یې ځنډولی، خو موږ هیله لرو چې دوی دا اختلافات پای ته ورسوي ترڅو د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د غوراوي کمیټې ته د یو غړي د ورپېژندلو په سر د کومو ډلو ترمنځ اختلاف موجود دی. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده چې د مدني ټولنو د استازي په حیث د غوراوي کمیټې ته هم ورپېژندل شوی دی وایي چې دی د شفافو انتخاباتو له مخې معرفي شوی او ستونزه باید هم حل شي. نوموړی وایي چې ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. دی وایي ټول اسناد موجود دي چې د مدني فعالانو ترمنځ کومه ستونزه نشته او استازی معرفي شوی دی او زه هم چې کوم اطلاعات لرم ویلی شم چې د دې کمیټې کار سبا یا بله ورځ پیلېږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر نور بنسټونه وایي هغه څه چې دوی یې د دولت له موقفه او د مدني فعالانو د څرګندونو څخه اخلي دا دي چې د غوراوي کمیټې د کار د پیل لپاره هیڅ کوم واحد نظر او همغږي نشته. له بله پلوه یو شمېر مدني فعالان وایي چې که دا نه همغږي په همدې ډول دوام پیدا کړي او په انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو په خاطر صادقانه کار ونه شي د افغانستان سیاسي نظام مشروعیت به تر سوال لاندې راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ولی اکبر ترکی په خپل اس ام اس کې لیکي دا کسان چې دوی تښتولي دي دا ټول بې ګناه دي، باید سمدستي خوشی شي ځکه دوی بې ګناه مسلمانان دي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلي دا د پاکستان د سیسه ده چې د طالبانو په واسطه هزاره توکمه تښتوي چې په افغانستان کې قومي جنگ وپاروي. رومان الکوزای د کندهار له ارغنداب نه په خپل سمس کې لیکي د خلکو یرغمل کول د ایران او پاکستان لخوا یوه نوې ډرامه ده چې له دې سره باید ټول افغانان په ګډه مبارزه وکړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي کچېرې داسې یرغمل نیونې دوام وکړي لکه د زابل نو مسافرو ته به په لویو لارو کې ډېرې ستونزې زیاتې شي. شفیق احمد شفق له کندهار لیکي په زابل کې د حضرت کمو تښتول د پاکستان دسیسه ده. مسلم خان له کندهار لیکي یرغمل نیونه او یا تښتونه چې د ملکی کسان هدف ګرځوي دا یو کمپاین دی چې غواړي د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي او قومی او سمتی جلاوالی راولی. جهانگیر اڅکزای لیکي دا یو ډیره لویه مسله ده د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې په دې کار سره یو بل قومي جنگ په افغانستان کې پیل کړي نو باید افغانان بیدار ووسیږي. او یار بچا اصالت لخوست خلیکی دیر لسکال کیگی چه طالبان نکامیابیگی نو اوس دوی دی افغان پاوز مقابله نشی کولی او بلا لاره نده ارپاتی یوازی اوس ده آم و خلکو پا یرغمل نیونه پایل کری او غاری چه لده لاره زن مخکی کری. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پرون په برلین کې د 21 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري، خپل دا ماموریت د 2014 میلادي کال پورې لپاره تمدید کړ. په زابل کې افغان چارواکي وایي داغلته د یرغمل سو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نه آرام ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړي. د کندوز د درشارچی ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ اوږدو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د بریټ په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس ته نږدې یو انتحاري واسکټ موندلی دی چې د پاریس په خونړیو حملو کې کارول شوی، هغوی ته ورته والی لري. او په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته غوږ شئ چې اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حزب التحریر ډلې ګواښونو او د داعش د ملاتړ په اړه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال وروستیو ادعاو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حزب التحریر ډله د وسلوالو مخالفینو ملکي څانګه بللې او ویلي دي چې په وړاندې یې لازمه مبارزه نه ده شوې. په سرمقاله کې راغلي چې له حزب التحریر پرته یو شمېر نورې ډلې هم د خلافت خوبونه ویني او فعالیتونه یې د هیواد د راتلونکي لپاره زیان اړوونکي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو لسو کلونو کې بیلابیلو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت ښه بستر مساعد وو او حکومت مخنیوي ته هیڅ ونه کړل. د ورځپاڼې په باور چارواکي باید د اندېښنې پر ځای د دې ډلو پر ضد اقدام وکړي او د هغو مدني بنسټونو فعالیتونه هم وڅاري چې مشکوک دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حزب التحریر ډله هیواد ته بالقوه ګواښ دی او غواړي په افغانستان کې د ولسواکۍ مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډله اوس په افغانستان کې د نفوذ پیدا کولو په هڅه کې ده او وروسته به د نظام په وړاندې عملي مبارزه پیل کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په اوږد مهال کې حزب التحریر ډله افغانستان لپاره یو ګواښ دی او حکومت باید سر له اوسه له منځه وړو ته هڅه وکړي. له داعش سره د ارګ اړیکه ادعا او حقیقت، دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر دعوې په جدیت سره وڅېړي او حقیقت او دروغ یې معلوم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید له ښاغلي ظاهر څخه په دې برخه کې اسناد وغواړي او د اسنادو له مخې هغه کسان پیدا کړي چې د نظام له دننه څخه د داعش ملاتړ کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په ناامنه سیمو کې د ملشه جوړونې موضوع په دې وروستیو کې ګرمه شوې او خلک وایي که حکومت امنیت نشي ټینګولی باید خلکو ته د دفاع لپاره وسله ورکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملیشو او محلي پولیسو فعالیت د حکومت په مدیریت او څارنې پورې اړه لري. د لیکوال په باور که حکومت محلي پولیس وڅاري او د مکافاتو او مجازاتو اصل پرې عملي کړي، دا پولیس ګټور تمامېدای شي.
ز زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو پام د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. واوري لومړی تاندې څنګې د ځوانانو ځانګړې خبرونه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کته سي داسې څوک چې سږ کال د لومړي ځل لپاره په کانکور ازموینه کې ګډون کوي نو د بریالیتوب په هیله مو یو. خو آیا پوهیږئ چې په کانکور ازموینه کې د ګډون چانسونه اوس د پخوا غوندې درې نه دي؟ څو دي؟ په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. دا به هم واورئ چې پخوا خو به په کانکور ازموینه کې درغلی کېدې او د ځوابونو کیلې به هم ویستل کېدې یا به خرڅېدې. خو سږ کال یې د مخنیوي لپاره د لوړو زده کړو وزارت څه کوي او د شپې پوهنتونونو لپاره هغه د کانکور ازموینه څنګه شوه؟ ترې خبر بشئ. ملتیا مې وکړئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د کانکور په عمومي ازموینه کې کابو 350,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 85,310 به د عالي زده کړو او 85,540 به د نیمه عالي زده کړو لپاره د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې جذب شي او هغه بې نتیجې پاتې کیدونکي زده کوونکي چې مناسبې نمرې اخیستې وي د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته به په کم فیس معرفي شي. هر کال دوستانو، په دې ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوي زده کوونکي ګیلمن وي چې بې نوښت پاتې شوی. خو بیا یې هم یو هیله په زړه کې وی چې بیا به ازموینه ورکړي او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. په خوا له 12 ټولګي هر فارغه شوی زده کوونکي درې ځلې په کانکور ازموینه کې ګډون کولای شو، خو اوس دا چانسونه درې نه دي پاتې. ملګرو، د تاندې څانګې خپرونې ته په ځینو راغلیو پیغامونو کې هم یو شمیر ځوانانو پوښتنه کړې چې په کانکور ازموینه کې د ګډون د چانسونو په اړه معلومات ورکړو. موږ د دوی دې هیلې ته په کتو د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی پوښتلی. ښاغلی جلالزی وایي
در ارتباط با چانسا، سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود، بعدش سه چانس شد.
د چانسونه پاره باید ویم چې په خوا خو هیڅ شمیر نو معلوم، وروسته دغه چانسونه درې سول. خو د دې لپاره چې په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر کال څخه بل ته زیاتېږي او سږ کال به په دې ازموینه کې کابو 350,000 د 12 ټولګي فارغین ګډون وکړي، نو موږ نسو کولای چې ټول جذب کړو، ځکه مو چانسونه دوه کړل. کچېرې چانسونه ډېر وو نو د ګډون کوونکو شمیر لا زیاتېږي او د کانکور پروسه له مشکل سره مخ کېږي.
تعداد نگاه افزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کانکور ایجاد میکنه.
خو د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې دوستانو ځینې زده کوونکي ناراضه دي او وایي چې د چانسونو د کمولو پر ځای دې پوهنتونونه ډېر کړي او د درغلیو مخه دې ونیسي.
محمد مدبر هستم. سه چانس او چهار چانس از زمانه قدیم خوبتر بود، به خاطر که
محمد مدبر یم. پخوا په کانکور ازموینه کې درې څلور چانسونه ډېر ښه وو، سړی ډېر آمدګي ورته نیول شو او په یو نوی چانس کې کامیابېدای شو، خو چې اوس یې کم کړي نو ښه یې نه دي کړي. وایي چې د ډېرو د جذب ظرفیت نه لرو، نو د دې پر ځای چې چانسونه کم کړي پوهنتونونه دې ډېر کړي. اوس خو ټولې درغلۍ دي، مالداره کامیابېږي او غریبان پکې بې نتیجې پاتې کېږي.
کسایی که غریب بیچاره هستن بیچاره میمانند دیگه.
زما نوم محمد قاسم، په حاجي قدیر لیسه کې درس وایم، 12 ټولګي کې ما. درې چانسونه وخت اوس دوه چانسونه شوي دي. خلک ډېر مشکلات لري، نشي کولی دا چانس کې وځي او دا اوس ټول تقلب ده، ټول په پیسو راځي. د زنا په ما خپل دلله دا په $15,000 په ټپ کې ناز ده، اوس هغه ټپ ویلې نشي. هغه په پیسو وټله پلاره وزارت کې شناخت درلوده، د کلیګانې باچ او پیسو باندې راځي کامیابیږي.
زما نوم وحید الله ده، د عبدالهادي داوی شاګرد ما، د 12 صنف شاګرد ما. دا پرې کې نه پدې خوشاله نه چې په خو یو کې باندې به چانس پاتشلی او بیا به امتحان ورک، بلکې به کامیاب شلی. اوس که امتحان ورک به نتیجې پاتشلی او موږ به سرنوشت پاتې کیږو. د دولت نه غوړ چې چانس زیات شي.
همزولو ښاغلی جلالزی وایي چې د پوهنتونونو د ډیروالي لپاره کافي بودجې ته اړتیا لري چې د لوړو زده کړو وزارت یې نه لري، خو د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې داسې لارې چارې غوره کړي چې هیڅوک به د سږ کال په کانکور ازموینه کې د درغلۍ کولو موقع او لار پیدا نه کړي. د ښاغلي جلالزی په قول
یگانه دستاورده که ما امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم است. ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور.
سرش کالا در غلی و دیوی پاکی از مین لپار از مر لستراورن داده چه مر د پوهین وزارت، د مخابرات وزارت، د امنیتی ارگانون چارواکو او د ملی شورا د غړو په شمول د کنکور از مین عالی شورا لرله. ټول مسائل او وړاندیزونه مو سره شریک کړل. په پای کې د پریکړې ته ورسېدو چې د کنکور په ازموینې کې به د هر ګډونوال د پښتنو پاڼه تربل مختلف وي. موږ ته د دغو پښتنو پاڼو د چاپ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا دوه داسې ماشینونه راکړل سوي چې په لوړه کچه د چاپ ظرفیت لري. اوس به پښتنې سره ورته نه بلکې تربل هغه بیل وي.
دوستانو، په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د پښتنو د ځوابونو د کلې د راویستلو خبره هم کېده. دغه ځوانانو سید رحمان او جاوید د کانکور په ازموینه کې په تیرو کلونو کې ګډون کړی دی. د دوی د سترګو لیدلی حال د دوی له خولې اورو.
دا اوس مې امتحان ورکړ، زما له دوه چوکۍ تقریبا لرې یو څوک ناست وي، استاد ورسره ټلیفون ونیو. نو کله چې دا ټلیفون واغست، په ټلیفون کې د آین فورم چې دی کار کوو، د همدغه فورم د سوالونو کلي وه ورکې.
موږ سکل کانکور امتحان ورکړو، نو په دې امتحان کې غلطیانې ډېرې وشوې، ځکه چې دا کلید چې دی د موبایل ته راتلو، مسیج به راغی موبایل کې، بیا به د هغې کلید یا خپل سوال تور و، چې کوم جواب و هغه به تور هم، بس دوی په اسان ډول کولی شو چې هر سوال جواب په خپله ډېر زر ولیکي.
خو ښاغلی جلالزی وایي ملګرو چې د مخابرات وزارت په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجولې دي.
از طریق شبکه های مخابراتی یک سلسله نقل صورت می گرفت که
د مخابراتي شبکو یعنی د موبایلونو له لارې به نقلونه او ځینې درغلۍ کېده. خو اوس له موږ سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د همکارۍ ژمنه کړې. دوی به د کانکور د ازموینې په صحنه کې داسې سیستم فعالوي چې له امله به د ازموینې په صحنه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او انټرنیټ به هم قطع وي.
قطع شبه و سیستم انټرنیټ هم د اونجا کار نکنه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د کانکور ازموینې په صحنه کې د ځینو غیر مسؤوله کسانو دخالت هم هغه څه و چې په تیرو کلونو کې د دې ازموینې شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی و. د بیلګې په توګه په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي و چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په هغه کال راته ویلي و:
معمولا دولتي ویندویان چې دي هغوی همیشه عرف تر سم خي ولې سم نه دي. مونږ ډېر وخت نه غوښتل چې دا خبره ته وکړو. هر ولایت خپله مافیایي کړلې ده، تاسو معلوم ده بدماشان لري، هغوی په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مثلا مونږ دا فورمونه دي سوالونه توضیح کول، دفتن کوشش کېده چې دا باید ووځي، ووځي ول د خلکو ورته ناست و حلول و بېرته به هغه کول، یا به دا و چې د موبایل لاره ویل کېده. مونږ به دغه وسایل ټول قیدول، نو هغوی بیا دغسې د وهلو ډبولو مختلفو هغه لاره، ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا خو ټول لاره به مونږ بندې کړي. درې وکیلانو څومره باډیګاردانو مسې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله بریدو که زنده غنه و سره مارنه ما وکړو، همدغه جریان کې دیالس کتابچه هم ورکه شو، شم دوی پټی کړی دي سکانه او لغته چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زورو ته نورو دوستانو ول شپک کسان ته باندې ور نه کول. بیا ځین ماسلین چې غوي فکر کو چې ول دا استاد مونږ ته نقل نه پرې خو غوي مو نه کول.
خو د لوړو زده کړو وزارت د نشرات او اړیکو مسؤل صفی الله جلالزی وایي چې سکهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د امنیتی کسانو جدي همکاری لزانه سره لري. دزیاتوی
نفوس زورمندا در داخل حوزه ها و در داخل پروسه امتحان کنکور چیزی بود که واقعا کنکور به چالش کشید.
د کنکور از موینی په صحنه کې د ځینو زورواکو موجودیت پرشته هم هغه څه و چې دا پروسه د ستونزو او اخلال سره مخ کړې و. موږ د ځینو همداسې پیښو شاهدانو، خو اوس دا موضوع ډیر جدي مطرح شوی. په خپل ولسمشر ټولو امنیتی ارګانونو ته امر کړی چې د کنکور په ازموینه کې د شفافیت لپاره له موږ سره همکاري وکړي او د ازموینې په صحنه کې د زورواکو د نفوذ او دخالت مخه ونیسي
و از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری بکنن.
یو بل څه ملګرو چې ځینې زده کوونکي ترې شکایت لري، هغه د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور د ازموینې لغو کېدل دي، چې تیر کال د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نشتوالي له کبله یې دا ازموینه وانخیسته. د دغه وزارت دې پریکړې د وردګ اوسېدونکي وارث بریمن په څیر ګڼ ځوانان ناهیلي کړل.
1993 کال کې 202 نمبر باندې بیا د کابل زراعت ور کړی وم. هغه مې بیا ونه ویل د کور نظر د کور مشکلات ته یا ما ته خپل خوان نه راکو مې نه ویل. خپل استاد راته ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا لغو کو دولت، نو ما تصمیم درلود چې دلته به امتحان ورکوم. بیا ډېر زیات نا امیده کړم دې کار د دولت، هغه سی ونه شول. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. نو اوس هغه د درس خوند راس کلاړه دوی دې لپاره شپې پانتون لغوه کړل د ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته او دوی دې کنټرول لپاره بیخي لغوه کړه. دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای سبا به روزانه پانتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
مګر سږ کال به د کانکور له عمومي ازموینې وروسته د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شي او کنه؟ دوستانو دا پوښتنه هم ښاغلي جلال زی ځواب کړي.
به اساس نبود بودیجه تر سال 1394 ما امتحانه در رابطه با پروګرامای شبانی خود نداشتیم.
په 1394 نوي کال کې د بودیجه د نشتوالي له کبله مو د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه نه درلوده، خو له نیکمرغه سږ کال ژمنه راسره سوې چې د دې ازموینې لپاره به بودیجه راکول کیږي. خو په یو تفاوت سره، هغه تفاوت دا دی چې موږ د معقول سازۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. یعنی په خامو 1640 بیلابیل پروګرامونه لرل چې اوس مو هغه 15 تراټیټ کړی دی. د دغه کار په مرسته به اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي. نو د کب یا هوت میاشتې تر پای چې د کانکور عمومي ازموینه پای ته ورسیږي، د شپې پوهنتونونو لپاره به د کانکور ازموینې پروګرام هم پیل کړو.
ما انشاءالله امتحان برنامه شبانه را اخصاد کریم.
قلاتل وڑ برجونا مجوڑوا زانت سڑک زانت خون زی جوڑکا وچا دوڑی اخرا قلم را واخلا ودی نڑی که زانت زی جوڑکا.
دوستانو وای پتیرو تیر وطنو پخیمانی او لاسرم روڑل مو لا نور وقت هم زای کوی، خو لتیرو تیر وطنو او نیمگرتیا و درس اخیستل او ده هاگوی بیا نتکرار ول ستونزی حلوله شی. پدی هیلا چه ساگ او راتلون کی کلونه ده کانکور از میانه لدرغلی و او مشکلاتو پاکوی او گرن زوانان ده خپل خوخی پوانځي ته وروري علي شي. نننې تاندې څنګه بس کو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه
وختر نثیر دے خو تیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری ورکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا گلے انسان گلے سڑائی جوڑ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را وخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وچھٹو ڈے اخرا قلم را وخلا بدے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا.
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خیخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له می رشیدینا د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو. د
د افغانستان متشبثو خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبثو خزو نړیواله ورځ ولمنځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي خزې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستۍ کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د موسسې لخوا جوړه شوې وه، د بېلابېلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. د دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقدیر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سرک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدي وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي، او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده، مونږ راضی استو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړی و نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ. یعنې دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. او کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې هم ځانجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و یا موږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شم. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریشې ته راشو، اصلي ریشه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې وو چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو پاک خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي فکر وکړي چې دا ټولنه نو دې وګورو نه څه توقع وي، او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده، د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د خپل سره جوړ شوی نه. ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وایي شل کاله کېږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي وه رټي او سپکې سپورې ورته وایي. حتی خاوند یې هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې واخیست. اوس په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خواښې، خساره، لیورونه. میړه ماته وایي پلار دې دومره پیسې رانه اخیستې، دومره لوړې رانه اخیستې ده. پلار مې ظلم باندې ظلم وکړو کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي. دته د ما پلار ظلم وکړو پیسې را نه واخیسته، زتیم د نن ورځې پورې د دوی پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیستې ده، د ما واده څنګه سواسه و، اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یاره شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې د دوی نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډېره خوشحاله ده.
د ما اندرور سې وارم کړه په نن په د کورنۍ باندې شرطونه کېښودل چې دا راوړې دام راوړې نم لست ورکړه مونږ خپله مونږ ورته ویل خپله پوهېږي خپله خوښه باندې چې کوم شی راوړم هغه مونږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکړي بیا نو شرطونه پېږدي و. په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک را غواړي، داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له مونږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا وکړو، دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، د اصراف باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علل خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پوره کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجه کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جلۍ خپل خسرګنۍ کره ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي، د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له مونږ نه ډېرې پیسې اخیستي، مونږ یې ځورولي یو، نو مونږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا به جلی ته ورنه کړ شي، هغه د دې کورنۍ غړي کیږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وز وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم لمنځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای لمنځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډیر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روښانه نشوه، ما اینې مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړې موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري.